په لسو ورځو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره محل ویش جوړیږي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
ځینې خلکو سره وادي شوي دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چدي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو.
د اداري فساد سره د مبارزې د شبکې د غړي څرګندونې وی چې وایي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی دی. د افغانستان حکومت له هغو کمپنیو سره خبري پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د مالیه وزارت وایي چې په عوایدو کې خورا زیاتوالی راغلی دی.
زمونږ لپاره چې کوم هدف راکل سوی و 112 میلیارد افغانۍ و، آمده کال تر اخره پورې چې مونږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د دروازو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. د نورستان د ښځو چارو ریاست وایي په ولایت کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی.
تکالی تقریبا 50 قضایې موږ درلودلې په مرکز کې، خو نسبت ښه دی خو ولسوالیګانو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
دا نور موضوعات په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دند سپارلې چې د برېښنایی یا الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ار کې غونډه وشو چې د حکومتي ادارو یو شمېر جګپورو چارواکو هم پکې برخه اخیستي وه. د موضوع تفصیل فرشتہ جلال زی وړاندې کوي.
ارګوای پراتونکو له سورځو کې به د برېښنایی تذکرو د ویش سمانی جدول جوړ سیم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنایی تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې له شمیر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي او د دې بهیر د پایل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غشتنه سوي چې د برېښنایی تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. څنګه کاري ډلې ته لاس ورځي وخت ورکړسوي چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنایی تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څو وخت پیل سي.
ولسمشر برېښنایی تذکرو په اړه باندې د بیلابیلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسپارله سوله چې په لسو ورځو کې د برېښنایی تذکرو د ویش د پیلولو لپاره د وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برېښنایی تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
په افغانستان کې د برېښنایی تذکرو ویش د ولسی جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي. خو یا په افغانستان کې کمزوري امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې لخن سره نه مخامخ کوي. د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل:
په دغه کاري ټیم کې د امنیت ادارو فلیندي او د دند سپاره لسوي د ترسو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي او غوسه د برېښنایی تذکرو د ویش لپاره زمانی جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 2 نیټه د نفوسو د احوالو د سب قانون د شپږم ماده د تعدیل تقنینی فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برېښنایی تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمېر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برېښنایی تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خند لري کړ.
له بلې خوا ارګمانی وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي هجری لمریز کال د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال پرون شنبه یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نشته چې په راتلونکي کال کې سم انتخابات وشي. حدیث پردیس په دیاره راپور لري.
د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبه پورس کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې حکومت له کمیسون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم خغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څوونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
د افغانستان ولسمشر د کمیسون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په پراتونکو کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینهپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بیلابیلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغې مهمې پروسې پر وړاندې پرتی ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په بحثونه تقریبا نهایی شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1340 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وای، کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکي کال د انتخاباتو تو تر سره کېدل امکان نه لري.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګویی دعوی چې افغانستان کې به امنیتی وضعیت خنیوي، جګړه به تاوده په تاوده جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
خغلی مجیدی وای، که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسولیت دی، خو د په خبره چې امنیتی شرایط سم نه وي، د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
مجیب افغان له کندهار لیکي را روان انتخابات به شفاف نه وي، نه امني او شته رسیدلې او نور خندونه هم شته. خو عبید الله بارکزی له نامعلوم ځای لیکي چې که الکترونیکی تذکری وویشل شي نو شفاف انتخابات به وشي. تاسو اوریدونکي د انتخاباتو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د اتنیمو او نهنیمو بجو پرې ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکېچ زیات شوی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان هغه پلان چې غواړي پر ډیورنډ کرښه دروازې جوړ کړي، د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابولی شي. په دې اړه د واصل وصال راپور.
دا دغه کمیسون یو غړی جعفر مهدوی د شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواری په هدف کولای شي دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي.
ایمار کردن دروازه
په اوسنوی شرایطو کې د ډیورنډ فرضي کرخې په اوږدو کې د دروازو جوړول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. خو غوره دا ده چې دغه ستونزه د سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورنډ فرضي کرخې په اوږدو کې د تروریستانو د سارلو په هدف د سلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بلیغ الرحمن ویلي چې دغه دروازې به په شمالي او جنوبي وزیرستان او په کورما او محمد جنسی کې جوړې شي. نوموړی همدارنګه ویلي چې د تورخم او چمن دروازې به هم تر 2000 میلادي کال پورې په مجهز او مډرن وسایلو سمبال شي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅې کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم څو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبله هم لرله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سرغړونو او کړنو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل دا ډول هڅې به دایمي ثبات ونه لري.
ازادي راډیو
بیا هم د ولسی جرګې په ارتباط د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه د ورځې حمله مخکې تر مخکې پلان شوی ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفیه او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې دغو غړیو وویل دا مسئله جدي ده او امنیتي ارګانونه دی ځواب ووایي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفې زکی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې حملې په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وای زه د سلور سو بستر روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې د ننه هیڅ خبره نه و. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې لمخ کې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه سو تنه مخکې لمخ کې ګمارل شوی و. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوی و چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونهنیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کړي، نور خو څه شي پاتې نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړې بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې د الکترونیکی تذکرو ویش پیلیږي او د شفاف انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ولسی جرګې ځینې غړي امنیت د انتخاباتو خنډ بولي. تاسو څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیون ډالر رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره رسنیو ته ویلي د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د تړونونو د ورکولو ژمنه کړې او له 212 څخه تر د هر تړون په بدل کې په منځني ډول یو لک امریکایي ډالر اخیستی دي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا راپور په کلکه ردوي. په دې اړه عبادالله هنانزی راپور لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپورو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیسته.
دا 10 میلیونه ډالر چې د بډو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ دغه 212 قرارداد چي دي هغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسات کو دا قراردونونه به تاسو درکو نو د بډو په شکل باندې تخفوش 10 میلیونه ډالر دغه شی تبادله شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاده شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي دای بای هیچ چا سره ژمنه نه ده شوی او هیچ څوک دې ته نه ده تشویق شوی چې دلته کیندنې وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوی وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي. ښاغلی سربری وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چا ته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه وزارت په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزي پرون شنبه د حکومتي ادارو له لوري د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. په عین وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا او د یو شمیر لویو پروژو پیلیدو د هیواد په اقتصاد مثبت اغیز کړی. نور حال د واصل بسال په راپور کې
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیاته وای راټول کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د شنبه پر ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډیر عایدات راټول کړي.
۱۳۵۹ مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسرورنو څخه ډک کال په دی و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 112 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1993 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزي وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د شنبه پر ورځ د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریزې اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
په نورستان کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. لسیمی څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالی کچا زیاته شوې او دوی ته هم زیاتې قضیې راغلي دي.
کالی زمنګ قضایا تقریبا 50 قضایا منګه درلودلې په مرکز کې خو نسبت خدای خو لسوالګانو کې د خزه پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
میرمن فیضان د تاوتریخوالی د قضیو د څرنګوالي په اړه وویل
دغه قضیه چې دي زیاتره مهر ده، میراث ده، لټکوب ده او دغه دوه قضیه قتل او سکالي دغه 15 کې او څلور قضیه چې دي طلاق ده، حلف فصل شوی دي.
هغه ویل یو شمیر دوسیه د سپینګرو او جرګول لارې حل کړي او نورې په خپل ځای پاتې دي.
دغه قضایا نه تقریبا ویش قضایا موږ حل کړلې، حل فصل شوې دي. نور مغه د مواصلاتي لارو مشکلاتو د وجنه او بعضي نور مشکلاتو وجنه دیونه کرشه چې خزو چاریاست ته مراجعه وکړم د سپاتې دي.
د نورستان اوسیدونکو نادیه وای په ولایت کې خزي اوس هم د شاخه کارونو تر سره کول باندې مجبور دي.
زمون خزي چې اکثر دي شاخه کار ډیر کوي، لکه لرګي راوړل، شمدغه شاندې رزين او بر راوړل شو، همدارنګه پټو کې کار کوي، زراعت کې، همدارنګه مالداري کوي، هر قسم کار زمون خزي کوي، هر شاخه کار چې دا ټول زمون خزي کوي. حکم ډونر یا مستان نشته چې راشي او مستان خو ست دغه کې بغیر د ریاست مور زنان چې هغه خپل بدبختانه اوسه پر خپل تعمیر نه لري. هغه
په نورستان کې خزي په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو نړیواله ورځ د رنگارنګ مراسمو په جوړولو او خزو ته د غوړو وادو ورکولو باندې ولمانځل شو. خلک وای په تیره یو نیمه لسیزه کې په هیواد کې د خزو د ژوند د خوالي او دوی ته د حقوقو ورکولو په نوم په میلیونونو امریکایي ډالر د ورکشاپونو او غونډو په جوړولو ولګول شو، خو د دې پر ځای چې پر خزو تاوتریخوالي کچه راکم شي نور هم زیات شوی دی. نو له دې ښکاري چې د خزو په نوم شوې مرستې په ځای نه دي لګېدلي.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه. حمید الله حسن ترکه له غزنی ولایت څخه لیکي وایي د انتخاباتو شفافیت د انتخاباتو د کمیسیون په چارواکو پورې تړاو لري، کوو غواړي شفافیت ممکن دی. نادیه میوان له زابل لیکي وایي په اصل کې ولسی جرګه نه غواړي چې انتخابات وشي، دوی پوهیږي چې که انتخابات وشي اکثره غړي به یې بیا ولسی جرګې ته کامیاب نه شي، ځکه د انتخاباتو مخالفت کوي. حاجي عبدالکریم له زابل لیکي انتخابات تو خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی، ولس ور باندې باور نه لري، ځکه چې تیر انتخابات یو ښه مثال و. که تاسو هم غواړئ چې په همدې موضوع خپل نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې موضوع هم د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې له لارې نظرونه راستولی شئ او هم د ټلیفون له لارې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخله مخنیوي وشي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم ووژل شو. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د تیرور په تور ونیول شول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېیمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداروي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ژوبل شوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وای په استانې کې د سوریې د سولې د دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وای د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. او د هالند بلوازد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخته د مظاهره چانو د چیت پرک کولو لپاره هڅه وکړه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم همراه با همکارم اسمت ساروان. برنامه مایکروفون شما آغاز شد. از همین حالا تا تقریبا یک ساعت دیگر مایکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست و نظریات شما را پخش میکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند و از هر گونه مداخله در این روند باید جلوگیری شود. رئیس جمهور غنی در جریان جلسه با کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ناوقت دیروز در کابل تاکید کرد که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. حالا در برنامه میکروفون شما نظر شما را می‌خواهیم در رابطه با امکان برگزاری انتخابات و اینکه در روستا، قریه و شهر و محل خود شما امکانات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه چقدر فراهم است؟
بله،
یو توپیر چې په دغو انتخاباتو کې له نورو سره د مرزبان صاحب هغه دا چې دا ځل به د اول ور لپاره د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کیږي.
بله، شاید هم بخش عمده از مشکل همین باشه، چون ولسوالی های افغانستان بیشترین نقاط ناامنی کشور هستند.
خب هر حال یو تغییر دی چې په تراس پرې د ولسوالیو شوراګانو لپاره انتخابات نو شي وي، دا به اول ور چې انتخابات کیږي. او یو بل تغییر به شاید دا وي چې الکترونیکی تذکری به ویشل کیږي، دا چې په دې موده کې به ټول خلکو ته تذکری ورسیږي او کوونه رسیږي، دا بل سوال دی. ډیر خلک شک لري چې په دومره لنډه موده کې خلک الکترونیکی تذکری ولري، خو بیا هم یو ګام اخیستل کیږي.
بله، هرچند زمان دقیقه برگزاری انتخابات تا به هنوز روشن نیست، ولی با وجود از هم توزیع تذکرهای الکترونیکی پروسه طولانی است که وقت زیاد داره.
ډیر کلونه کلونه وخت غواړي، او حکومت وایي چې په یو کال کې انتخابات کوي، تبن چې په یو کال کې شاید یو فیصدی ته دا تذکری ورسیږي، نه پژم چې څو فیصدو ته، خو په هر حال اکثره خلک نشي ترلاسه کولی. لیکن بیا هم یو تغییر دی، او ډیر خلک ګمان کوي چې الکترونیکی تذکری به د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي.
بله، چې شماره تلفون های شما شنونده های عزیز هستیم در این برنامه سهم بگیرین و ابراز نظر بکنین. شماره تلفون ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر اینترنت و سکایپ دارین، از طریق سکایپ ما در تماس شوین. آدرس ما است radio.azadi. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین، به شماره 818 اسمس بکنین، پیام و گفتنیتان به ما میرسه. پس راه های مختلف هست که از این طریق شما میتونین با ما و دیگر شنونده های رادیو آزادی در تماس شوین و در برنامه میکروفون شما ابراز نظر بکنین. همین حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین، صحبتان بخیر.
مهربانی صاحب.
وعلیکم السلام. بله، سروان صاحب شکر فراهیم له فرا ولایت میړ کنی ولستا و ګران همکار دې سلامونه باندې کیلو وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سلام شما هم.
بله، زما دا نظر دې انتخابات پر برابر چې حکومت نه تنها دا چې اوس بل اخره ولایتو مرکزونه دې تر ماشری اعلان دې طالبان ول سوالي خال د پر د ولایتو پر څنګه کې طالبان حضور لري او هر د جنگیر نو انتخابات په دغه حالت کې څنګه وشه او حکومت دغه کوي چې موږ به ان ترکیه رسالې دغه د تذکری به ویش او دا بکو ها بکو. زما په نظر که چیرې امنیت تر دغه هم نو د خرابېدو په دغه ولاړ شي، زه دې ته ډېر خوشبینه نه یم چې انتخابات دې وشي، بلکې انتخابات به وشي او د ولایتو په مرکزو کې به څه نا څه وشي او ولسوالۍ کې به زه متوافق نه یم، بالکل به انتخابات په ولسوالۍ کې ونیسي.
خصوصا ستاسو ولایت چې تر ټولو نه امن دی. لیکن یوه خبره ده، خیر دی اورېدونکي دې نظر څرګندوي، هر څه چې دوی غواړي. په تېرو انتخاباتو کې هم د امنیت خبره کېده، تقریبا به هر رو انتخاباتو که هم دا خبره شوید، لیکن بیا هم میلیونونو خلکو خپل رای استعمال کردی دی. پرحال بلا وریدون که.
سلام علیکم، بفرماین.
السلام علیکم، انور صدیقی هم ده بکیه اولا دیاری وزاره ولسفارین از تاسو تا تاسو طول وریدون که سلامون احترامات.
سلامت حسین،
خوش آمدن آقای صدیقی، بفرماین.
خبر خدا ده که د انتخاباتو پروسه چې باید شفافه وي، سپیڅلې وي. دغه د برقي تذکرو ویش خو فکر کوم چې ډېر وخت ونیسي. زړو کارتونه که چېرته په انتخاباتو کې استعمال شي، فکر کوم دا به د درغلیو نه ډک وي، ځکه چې د پاکستان جعلي کارتونه په بجای بجای راغلي دي ولسوالیو ته، ولایتونو ته. هغه خلک چې پیسې لري په قومونو کې، ولسونو کې رسوخ نه لري، محبوبیت نه لري، هغه جعلي کارونه کوي، تکلف کوي، دا مو په خپلو سترګو لیدلې دي. نو ښه خبره به دا وي چې که چېرته د انتخاباتو پروسه د خپل د برقي تذکرو نه ویش نه مخکې شي، زما نظر دا دی چې نوي کارتونه د انتخاباتو پروسه توضیح کړي او هغه زړو کارتونه لغوه کړي، په ځای د دې چې هلته برقي تذکرې ویشل کېږي، هغه خو دې وخت نیسي. خو شفافیت خو برقي تذکرو کې دی، خو بیا چې شفافیت لږ څه دلته منځ ته راشي، ښه خبره به دا وي چې نوي کارتونه راشي او هغه توضیح شي خلکو ته، څه شفافیت به منځ ته راشي. اوس سروان صاحب، هغه خلک مولی دلی دی چی پا کامونو پا رسولو که پا ولایتونو که رسول لری محبوبیت لری اغا مالی امکانات نداری اغا پاتی شی اغا خلق شیطری نمیندگان خلق گنی اغا خلق شی اغا رسول نداری پیسی لری امکانات لری اغا خلقو تا پیسی ورکوی اغا تکروب کوی اغا کمیباوی اغا پرلمان تا چی ولایتی شروع تا زی ولسورای و کمو کلان چی دیگو تا لارا پیدا کهوی نما نظر داده چی طولانا شپا بشی کار بشی بدگمانه منزلوری شی در ملت تا در ولسون تا کار بشی خاخ بره بداوی چی نوی
تشکر زنده باشن تشکر زنده باشن از تماستان تشکر شنونده دیگه روی خط تلفون هست بفرماین رادیو آزادی هست برنامه میکروفون شما
السلام علیکم نیمی سیب تا تا سلام کم و ساروان سیب تا و تخنیکی هم کرده
سلامت تو سیب
از ازن ابی نایم دکنر والای چخه
مهربانی که سیب
ساروان سیب دخو دیر خیستا و نیق اقدام شو دیر خوشحال شده چی پی داگه انترندکی تسکیرو که کمال انجر آواتلی و آقا دی دین او دی اسلام او دی مذب پا بارا که آقا مسالیم ختم شده خوش دا چی دی انتخاباتو خبر شده گرانه انتخابات به زور آورو شده چوک چی زر لری چوک چی زور لری آقا با دقا مقام تزان نسوله شی نه غریب سره دقا زیتت لیشی نه دخلق و نماینده دقا زیتت لیشی چوک چی پیسی لری چوک چی زور آوری آقا رو رو بس پا هر دیکی مقام تزان نسوله شی خب بیام با دقا اقدام بانه من خوشحاله چی پولو سالو که انتخابات شروع شلو او خدای دیو که چیز منگ افغانان نور خپل غریوانونو کې سرونه خطه کې دا حالات نور وچېړي وګوري چې په موږ باندې څه حالات دي ولی موږ د چا خبره ومنو ولی موږ د چا شیطانت ونو ولی موږ د پردي شیطانت باندې خپل هیواد نور روان کړو بس د خدای په خاطر همدغهنه معلولینم بس دی همدغهنه شهیدان هم بس دی همدغهنه ورانوونکي چې افغانستان هم لوټه لوټه کړو همدغه باندې بس کو بسینه وکړي او راځئ نور یو لاس اتفاق شي
په
اتفاق یو اتحاد وکړو موږ او تاسو نور کېږو
زنده باشئ نظرتان را شنیدیم
شهزاده نابینا
آقای شهزاده نابینا حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم تا لحظات بعد پیام هایتان را که از طریق اس ام اس هم فرستادین خواهیم خواند با رادیو آزادی باشین سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
عرض سلام ادب خدمت شما امید مزبان اسلافران و تمامی شنوندگانتان خالد نیازی هستم از پروان امرایتان در خط تلفن
آقای نیازی خوش آمدین به برنامه
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه ببینید نظر ما طوری البته بالای موضوع برنامه چنین است که انتخابات و شفافیت انتخابات و همچنان ثابت بودن و پایدار بودن انتخابات در افغانستان برای ما و برای تمام ملت افغانستانی ناممکن است ببینید اگر ما می دو سه دور انتخابات قبلی را تجربه کنیم کلش به اساس تقلب، تخطی، دروغ و همون وعده های مختلفی که دروغین کمی سیاستمدارای افغانستان دادن برای مردم افغانستان دیگر مردم افغانستان فهمیدن که واقعیت که اینها به طرف کدام سون و ایرار را که اینها تعقیب میکنن به طرف کدام سون است ببینید متاسفانه انتخابات را افغانستان تقویم روز و برگزاریش هرگز برای مردم افغانستان معلوم نیست چون که سیاستمدارا بیگاه یک حرف میزنن فردا دیگه حرف میزنن پس فردا دیگه حرف میزنن و بالای نمو سخن خود اعتماد و وعده و وفا به ندارن یک کلام و یک سخن ببینید تا زمانی که امنیت در افغانستان سر تا سر حاکمیت نشود عدالت اجتماعی سالم با وجود نمیاد
نیازی سیب از پروان جایی که شما تلفن کردین بگوین بر ما که در کدام مناطق اگر انتخابات برگزار شود احتمال برگزاری انتخابات هست و در کدام مناطق نیست از نگاه امنیتی
پروان ببینید پروان هم در انتخابات قبلی شاید مشکلاتی بود و شهر که انتخابات هم که پیش رو می باشد مانند غربنده و کویسافی البته اینی دو سه چهار نقطه که البته پروان هم است اینجا نام نستن مردم خوبتر و بهتر نمی توانند به طرف صندوقهای رای برن چون که از یک طرف ناامنی است و از طرف دیگر مردم از این اشخاص افرادی که به زعامت رسیدین با کرسی و منصب رسیدین دیگر مردم از سخنشان از وعده هایشان خسته شده است همیشه وعده های دروغین دارن و مردم تعهد کردن
خب شاید تجربه ای شده انتخابات گذشته برای مردم که حالا افراد متفاوت تر انتخاب بکنن درست نیست آقای نیازی؟
بله
شاید گفتم تجربه شده انتخابات گذشته و حالا فرصت باشه برای مردم که نماینده های بهتر انتخاب بکنن در ولسی جرگه یا در همچنان شوراهای ولسوالی ها
درست است حرف شما درست از مردم هستند که ما بریم انتخابات و همو اشخاص افراد البته که مسلکی و شایسته و میتوانند که زحمت را پیش ببرند برای ملت و مردم خدمت بکنند، ولی متاسفانه زمانی که رای داده میشود باز پشت پرده همو اپوزیسیون همو دولت اشخاص افرادی که در رأس کمیسیون هستند رشوت روابط همی مسائل میباشد تمو مردمهای نعل به طرف کرسی و منصب و نسبت.
تشکر آقای نیازی، زنده باشید. تشکر از تماستان.
انتخابات بعدی نمایان نمی باشد و تشکر از شما که برای نفستم دارید.
زنده باشید آقای نیازی.
یه واردون که بل با هم چه منتظر ده دوی تا با منوبت ورک و بیا با لاردون که ترشی به وغارو چه خپل پیخامون و واری چه رسته ولیدی مربانی که وی تاسو هم
مننه سلام سر خپل ترامات او سلامونه تاسو نه یې نسې ټول اوریدل کوته بلند کوم جزیمه
امید مرزبان بله مهرباني
مو بخنه غواړم امید
مرزبان
خیر دا جی سیف
نه یې نسې دل ژوند دی
سلامات اوسې
خبره دا سروان سر چې په دغه شرایط کې لکه چې دوی اعلان وکړي چې د انتخابات نیټه ټاکي او انتخابات به وشي لکه مونږ خپل په ولایت کې شاوخوا ګورو زما په نظر چې په مرکز لشکرګاه کې بلې انتخابات په هغه صورت سره چې لازمه ده هغه څه به انجام نشي، ولې چې امنیت نشته د انتخاباتو دایرول او د انتخاباتو کول په هغه صورت کې امکان لري چې 50% باید امنیت تامین وي، زمونږ امنیت 30% نه دی تامین. امون په اول او په دوم او دریم حوزو کې جنگ روان دی، عملیات روان دي، بمباری روان دي، د خلکو کډي په شا دي. آیا دوی به څنګه وکولای شي چې خپل نمائندگان وټاکي؟ آیا دغه نمائندگان به څنګه وکولای شي چې کمپاین وکړي او لاسي ساحو ته د خلکو سره خبرې وکړي ځان ته رضای راجمع کړي؟ نو ما په نظر سروان صاحب دغه انتخابات به له هغه مخکني انتخابات نه بدتر وي او دغه پارلمان چې به منځ ته راځي دا پارلمان باندې به مونږ شکر وباسو په سترګو به یې رانجه خو داخلي پارلمان هغه پارلمان به هغسې پارلمان وي چې نه به د خلکو نمایندګان وي او نه به خلک له دوی سره وي. مننه سروان.
سلامت اوسې حاجي صاحب عظیمي. اوس به هم ستاسو پیغامونه ولولو مرزبان صاحب.
بله، چند تا از شنونده ها از طریق تلفن های افغان بیسیم خود اسمس فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته از آمادگی ها برای توزیع تذکره های برقی استقبال میکنیم و آن را یک گام نیک در راستای محو فساد در دستگاه های ثبت احوال نفوس میدانیم و همچنان در جلوگیری از تقلب در انتخابات. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته اینجا انتخابات امکان ندارد چون که امنیت خیلی خراب است. محمد عثمان بختیار از ولایت قندهار ولسوالی ارغستان نوشته درباره انتخابات شورای ولسوالی ها مهم آن است که امنیت مردم در روز انتخابات گرفته شود. عبیدالله سروری از ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان نوشته فعلا شرایط امنیتی افغانستان برای برگزاری انتخابات مساعد نیست، دولت باید اول امنیت مردم را بگیرد و بعد از آن انتخابات شود. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته از انتخابات گذشته چه به دست آوردیم که از انتخابات آینده بیاوریم، ناامیدی 90% موجود است. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته انتخابات در افغانستان حالا به یک داستان مسخره آمیز تبدیل شده. و صابر از برکی برک می نویسه که هیچ فضای انتخابات در برکی برک مساعد نیست به خاطر که امنیت وجود ندارد.
شفیع زدران نادر شاه کوټ ولسوالی سخلی کلی وای تیر انتخاباتو ته پکتو مو د انتخاباتو نظر مرده. بلاوریدون که نور احمد رحیمی لشکرگاه شهر علی که وای د پارلمان انتخاباتو یادونه کوي انتخابات باید وقتی لاشوی وای ولی پدی چه دیر استونزی په حال پات دی. عبیدالله سروری د لغمان له علی شنگ ولسوالی لیکي که دولت الکترونیکی تذکیره و نویشي راتلونکي انتخابات به هم د فساد او درغلیو ډک وي، بیا به هم د انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. محمد عارف وفاد له لشکرګاه لیکي راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي ځکه چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. محمد ظاهر تیموري د ګیزاب له ولسوالی څخه لیکلي دي چې
پیام اینا را خواندیم که گفته از انتخابات آینده چه برست خواهیم آورد که از انتخابات گذشته نیاوردیم.
محمد ایوب قلمیار خوست لیکید انتخابات و در شفافیت لپاره چه کمه حوزه که ترسرکیش باید در شفافیت لپاره کمری ولگیش. نورالهادی دینمل له شاجوی ولسوالی لیکی که الکترونیکی تذکره توزیع شنو انتخابات به شفاف تر سره شي. حمید الله حسن ترکه له غزنی ولایت لیکی و د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایش میرولو چاري باید بهرنی کمپنیو ته وسپارل شي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د انتخابات به بیا هم جنجالی وی دلته د کوم مجرم او فاسد سره حساب شوی دی. د پکتیا څخه البته له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي وایي فکر نه کوم چې په هیواد کې انتخاباتو ته څوک زړه ښه کړي، ځکه چې تیرو انتخاباتو هم د خلکو زړونه مات کړي دي. له حلیمی تندر څخه یې لکه چې یو پیغام راستوي، د همدغه یوه خبره یو شاید هم شل زلی راسته ولید.
بله بله، از همه دوستان میخواییم که پیام های خود را هم یک بار بنویسن، کوتاه و مختصر بنویسن و همچنان کوشش بکنن که پیام خود را پیش از اینکه میفرستن یک بار بخوانن، به خاطر از اینکه ما فرصت دوباره خواندن پیام نداریم و همزمانی که پیام میرسه و شما میخوانیم، به همون خاطر هم وقت بیشتر ضایع نشه و هم ما بتونیم راحت‌تر و آرام‌تر پیامتون را بخونیم و پیامی را که میخواین گفته شوه یا مو گفتنیتون به بهترین وجهش گوش دیگه شنونده ها برسه. حالا شنونده روی خط تلفن هست، از طریق اسکایپ این بار شنونده با خود داریم. موضوع مورد بحث ما هم احتمال برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه هست که حالا شنونده روی خط اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام جناب نعیمی صاحب. سلامون جناب سوروان صاحب تاسی تخروت ایم.
مهربانی کوشید.
خالد صاحب خدا خوش آمدید.
زنده باشین. او گوری که منگا او گولو یعنی دولت نظام سی او گولی انتخابات توی که انتخابات کیگی، انتخابات به هر حالت که کیگی، انتخابات کول نیاز ده و ضرور ده او باید اوشی. او ده موضوع چه بعض دوستان از غک پورته که چه موضوع ده امنیت، ده امنیت مشکل نه، ده منگا ده نوی سیستم ده انتخابات که گوری چه داده تک کرسی موضوع مطرح ده، حتی اوزی زیادی اوزی زیادی یا غذایی که چه امنیت ده حتی انتخابات دایریگی. اما متاسفانه باید یو حقیقت نه انکار نو کو دا بیگانه مقررگان چې مونږه ووریدلې او هم لیدل دا وړې نه شړای کیږي. یو تیار مشخص لاسونه دی نه غواړي انتخابات وسی، نه غواړي چې دا حالت بهبود پیدا کی، هم دا حالت کې دوی بقا ده. در اصل انتخابات ضرور ده، په دې چیز مونږ پارلمان غیر قانونی پارلمان ده، حاصل قیاس حکومت هم فعلا چه ده ملی وحدت حکومت غیر قانونی حکومت ده، دی خلاف قانون اساسی ده. بیرته لازم اصلی خبرته انتخابات تو په مقابل کې هیچ چی شی خند نسی کړی کېدای منفی ده خلک پچ نظام کړي او دی نه غوړي انتخابات توسی. من نصروان سه، من نه میسه.
سلامت اوسه،
زنده باشه خروټه
صاحب. صاحب خروټه بل اوریدون خیلی روزان معرفي کوي.
عبدالسمه سلطانی از ولایت لوگر هستم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرماین.
فقط یک کلمه نظر خود میگم، سه دوره انتخابات بدنام فساد پیشه قانون شکن را به قیمت خون خود سپری نمودم. انتخابات جز از فساد قانون شکنی چور و چپاول و زورگویی و آدم ربایی جزی چیز دیگر به بار برای ما نآورده است. ما هیچ وکیلی را در طول دوره که راه برای دادم تا امروز ما ندیدیم. اشتباه بزرگ نمودم که به اینها ما راه داده بودیم. با قیمت خون خود در آینده انتخابات را تحریم می نمایم.
اما آقای سلطانی،
انتخابات را کار ندارم.
آقای سلطانی، پس به نظر شما راه بهتر حکومت سازی و دولت سازی چی هست؟
نه خیر، هم دمره پیغامو خیر ده دردیدلی بیوی لخپل کم وکیل و خپایی. بلا وردون که لروزان معرفی که آزادی راژیو راژیو تیتا که او خبری وکی مربانی. متاسفانه تاسی راژیو
بفرماین. سلام علیکم،
لراژیو تلی ریشه بیا خبری وکی.
سلام و احترامات ساروان صاحب تاسی تا او دابل رور تا نعیمی صاحب خونه دا نمینه پیگا
امید مرزبان. بله
امید مرزبان صاحب تا سلام به شما آقای امید مرزبان،
خوش آمدین به برنامه،
سلامت باشین. ساروان صاحب دی ما یو دیر ور نظر ده دغه تقریبا دیری پیسی خوب انتخاباتم لگیگی چه دادوی مصرفه 200 میلیون دی که او نیم سل میلیون دی چوم را پیسی چی دی دغه دې نه مصرفې په نور شاونو دي بس چې ضرورت دی پغه کې دې مصرف کې وښ خونن مشخصه ده ټول ملت ته ټول خلکو ته معلومه ده چې هغه دې ګوتو پشمیر کسان په هر ولایت کې دي چې هغه دوه براتی وکیل کېږي به یا زور لري یا پیسې لري یا هر څه چې لري بس خو مشخص دی هغه کسان په هر ولایت ته تقسیم بندي وکي ولایت ته د حق ورکي چې ته مونږ ته بس را معرفي کې پارلمان ته دی بیا راشي نو واضح خبره ده مشخصه خبره ده که خلک رای ورکي کوي ورنکي یا هغه مشخص کسان دي بیا به راضي سره بیا به په وکالت کې کی کینی یا به پارلمان کې کی کینی مونږ ډېرې ښې نمونې لرو چه نو تاس خلط هم معلومه ده.
فکر نمی کنین که باز نقش مردم چی میشه؟ آیا ادامه انتخابات تجربه بیشتر نمی سوزه برای مردم و شاید این بار فرصت باشه برای مردم که اشتباه هایی که ظاهرن بدل خود فکر میکنن در گذشته در انتخابات انجام دادن این بار انجام نتن یا تصحیح بکنن؟
والا امید صاحب مشکل ده ایج است که به تماما مردم واضح شده ده ای چند دوره انتخاباتی که شد در همه ولایات همگی میدانند که یا زور داره یا قومندان سابقه است یا مربوط کدام تنظیم است ما خود ما به چشم سر دیدیم که اینا میایند ضرورت ما از به خاطر از این میگم چرا این مصارف بی جای یا چرا مردم حتی کلکاشون بریده شد یا به مشکلات مواجه شوند چون یک نفر اگر کشته میشه جواب از این کیمیتی خیلی مهم است ما به این خاطر میگم چون به تمام مردم معلوم است که کی میایه کی میره مشخص از گب ما میگم مصارف به جای نشه
یه مسئله ده چه پا دیرو هیوادونو که چه کل انتخابات تازه پیلیجی نو پا اولو که نخلق پرزش پویجی ارچات چه رای ورکره ارچات چه پیسی ورکره یا ارچات چه وغلا او یغه ترای ورکی وی لیکن کله چې بیا بیا انتخاباتو شي خلک په ارزش پوسوي کله خلکو ته معلومه شو چې د شو وکیل ټاکل څومره اهمیت لري بیا دوی هم لغور کار اخلي نو کچرته انتخابات نکشي خلک امده نتیجې ته نه رسی شي
صاحب خو مشکل دلته ده کاش کی دازی چه خلق پریگدی چه تجربه خلکو تشی خودی خلکو آقا رای که دی پیسو بخاطرم ورکری هاگم خو نیی سابیگی مونگا پخپل سترگو ولی دله پا دا تیرانی دوری که دی انتخابات و دیر نیزدی ولایت چه اغی که دی پا کابل تا دی لکه میدان لوگر پا دی غزایو که ما پخپل سترگو ولی دله چه صندوقون برعکس بل چه راوڑا دکی کرده و بل چوک راغله خو کسانو چه پیسی ورکری و حتی واگانی خلکو تا ورکری و آقا دو خوباتی شو خودل تا تقلب دیر مهم رول لری
زنده باشین نظرتان نشون میدیم تشکر از تماس شما حالا شنونده دیگه امروز داریم خیلی زیاد انتظار کشیدن السلام علیکم بفرماین رادیو آزادی هست برنامه میکروفون شما
بله محترم سروان صاحب تا تا سلام و نولانی کم صاحب کار مرزوان صاحب تا سلام و نولانی کم در رادیو تولو کار کنکو دغه سم موضوع متکل د موضوع په دغه موضوعګانو کې راګیری خدای دې دغه موضوع په خیر کې
سلام
محترم سروان صاحب به تر الله خدای نه چې انتخابات باید وشي ولی انتخابات یو حکومت چې په زور از یو کړي انتخاباتو طریقه راشه دا خو ډیر اعلی او نور اعلی نور خبره ده خو دا د هر شخص په نظر دی خو یوان دې څه چې موږ په زړه کې په زړه کې راڅرخي او د ملت په اذهانو کې راڅرخي مخکنی انتخابات ته په کتو سره چې د خلکو ګوتې پر پرې شوې د خلکو پزې پر پرې شوې د خلکو لاسونه پر پرې شوې بیا هم شفافیت نتیجه ورنه کړه او دا اوسني انتخابات تر اوسني انتخاباتو خو په مخکني انتخاباتو کې امنیت هم شتره بهتر امنیت درلودې د دې درو ولایتو د رکسل رم سروان صاحب لکه پاریا جوزجان سرپل تاسو باور وکړئ چې د شاوخوا 15 کیلومتري کې خلک وژل کېږي څوک عباس خاص نه کوي نو چې اختطاف روانې کوته طریقې روانې شرکت روانې او جنسي دلایز تجاوزونه روان او خشونت روان بې قانوني روان یا عدالت نه نو بیا به انتخابات څنګه کیږي د انتخابات سو بیا څه مستعمل رو خبره دا ده چې وزده د درزاو د کوشتیا د شریفول د ولسوال د کوهستاناتو ولسوالۍ یا د پاریا د رتاباتو په سمکوټو او د ګرزوان ولسوالۍ چې دا نام ګیره کوم یا ساتي وخت نسم خبره دا ده چې د ولسوالۍ په 100 کیلومتري په 100 متره کې مخالفین قرار لري نو په دغه ولسوالۍ کې نن دا یو توفیر خل ادم دی د پدې انتخاباتو کې د ولسوالۍ شوراګان د پارلمان انتخابات کې نو په ولسوالۍ کې چې په سلمتوي کې د مرکز د ولسوالۍ مخالفین قرار ولري نو په ولسوالۍ کې به ستاسو په نظر څوک وره برخه واخلي په انتخاباتو کې
صحیح ډیر مننه قاری صاحب پښتون وو بل اردن کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب تاسو سلام مو مریدین ته سلام وایم نو پښتنم دا غوول چې په دې کې انتخابات تر سره چې خپل نیټه دولت وته کې تر سره چې خدای غږ تر سره نه شي لکه فقیر ورشي د غزنی په ولایت کې اویا فیصد د پښتنې او د غزنی جوړ شوکي دی او ټولې دي هغه را خلک را وسته د عبدالله خالد او خلیلي کې کې نه ول نو باید عمق ورور او خبره وکړه یا ولایت په ساتو باندې ځکه دغه تقسیم اوقات جوړ شي هغه چې خلک راځي او غزنی کې امنیت نه پښتنې کې تر نه کوم چې انتخابات تر راځي خو نه شي کولای انتظار د تر څخه صحیح نام نه دي نو باید دولت دغه چوکۍ داسې د بیان کې چې د غزنی دوه چوکۍ د هزار او فنامو کې کړی شي په فونۍ کې موږ اورو چې د غزنی وکیل په نماینده کې موږ ته ولا افسوس لري موږ وایو دا باید د هزار او نماینده ګانې چې د غزنی ولایت اړیا چې څه د پښتنې کې دي ټول اچي هزار او خلیلي وجه اسد الله خان د دولت نو باید په دغه وخت د غزنی د خلکو سره ظلمونه چې د غزنی خلکو ته باید د غزنی خپل چوکۍ ورکړل شي
سید باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي چې چوکۍ تر لاسه کړي که با ګډون نکوي نو څنګه به تر لاسه کړي
حالا شنو دیگر هم باشن صحبت میکنیم و بعد از اون وقت خبرها میرسه برنامه مایکروفون شما دوباره ادامه پیدا خواهد کرد حالا شنو دیگر خط هست سلام علیکم بفرمایید
علیکم سلام عبدالصمد از بیدیم به خود سلیت
خوش آمدین آقای صمد
به من نظر خدا دایی که دا کوکیلون که مختی دا ویس دومر غصبی کرای دایی که یخی یعنی دومر پیسه پیدا کرای دی نوائنده که هم دا غا خالا کرد که دا بحرانی استخباراتو ردور کردی دی دغه ته پیسې ورکړي نو دلته معلومه خبره ده چې کامیاب دي هغه خلک چې کور کې هغه خلک غریب دي نشي تلای نو خلک هم مجبور دي چې هغه خلکو ته رایه ورکړي پیسې لري
ګوره که یو څوک پیسې لري او تاسو ته وعده درکړي چې مثلا یو رایه په $100 هتا نر نه اخلمه کله چې ته رایه چې صندوق ته آلته بیا هغه سړی هغه وکیل در سره نشته یوازې ته تکول شي هر څوک چې خو خيغه چاته راي ورکي
$100 شوم بګو برش راي نه ته
او bale دا خګریش د پتاس پوری اړه لري
دا خلک چې په دا پیځای کې ځا سکیږي نو بیا راي دا خرڅي مخکې نه دوی ته پیسې ورکول کیږي دوی تار څه ورکول کیږي دا خلک دل تر راي ورکي هم ولته د پیسې پیروي دا راي زونه پوره کوي یعنی کبل چې تر راي ورکي هم اگر راي بتليږي
تشکر نظرتان را شنیدیم حالا رسیدیم به سر ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد برنامه میکروفون شما تا ساعت 9 و نیم ادامه خواهد یافت تا لحظات بعد دوباره نظریات شما را میگیریم در انتظار پیام ها و تلفن های شما خواهیم بود اما حالا نظیفه محبوبی